دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 14 منټه ده. په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. شاین بونری مو تاسو ته په دغه ساعت خبري خبرونه کړکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. زموږ ونیزه خبرونه پام کوو. به موري خوډوم به د احمد شاه زمينه د دې وخت خبره.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. سپین ماڼۍ ویلي امریکا به راتلونکې اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنگټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په پوځي بریدونو کې مؤثره نتیجه ترلاسه کړې. اوس بشپړ خبرونه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشت پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل سي. د غونډې مشر عبداللطیف اپریدي مشال راډیو ته وویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول سي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه دي له ولس پوښتنه وکړل سي. په اسلام آباد کې د کچا آبادی د اوسیدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادی پر ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادی بېوزله ولس تنګول کیږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال رادیو ته دا څرګندونه وکړه کله چې پورن پولیسو په آیټن سیمه کې پر کچا آبادی چاپا وهل او ځینې کسان یې ونیول.
سپریم کورٹ نے نوٹس لیا سارے کام کا. سپریم کورٹ دے ہر یو گام نوٹس اغستے او چ ترسو د دې کیس فیصله نه وی شوی تر هغه به هیڅ گام نه پورته کیږي. خو بیا هم دو دریو کچا او بادیو کې د سرکار خلق او پولیس راضی دیوالونو قرزوی د خلکو د بو کنکشن ختموي او تر دې چې په یو بادی باندې خو چاپه وهل شوی او خلق نیول شوی او دا هر څه د عدالت د فیصله پر ضد دی.
تیر ورځ هم د کچا آبادی د اوسیدونکو عوامي ورکرز پارټي او د اسلام آباد د مدني ټولنې لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې وه. بلخوا پولیس وایي چې دوی د ترګري د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې د هندوانو سازمان مشر هارون سربدیال وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې پر هندوانو بریدونه پیل شوي چې تر نن روان دي. بلخوا د اهلي تشیع استازي وایي په تیرو کلونو کې د 2000 هزارګانو یو وژونکي هم نه دي نیول شوي. عیسویان دریز لري چې په پاکستان کې نه خو دوی په ازادانه ډول عبادت کولی سي او نه یې بچوي ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. دې استازو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې څو ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه خپل یو ریپورت کې ویل پاکستانی حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا پر کول کې پاتې راغلي دي. د پاکستان حکومت په تیر وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9900 امریکایي سرتیرو پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیري به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترګري ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم مهمه پریکړه وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو مدعا غځولې چې څو ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حمله پر مهال ځینې مهمه ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې وسلوالي خواوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. دا خبره نوموړي پر ماښام په سپین ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپل سرتیرو پاتې کېدو مدعا غځولو پر مهال وکړه.
By now it should be clear to the Taliban and all who oppose
دا وای تر اوسه باید طالبان او د افغانستان سولې ټولو مخالفانو ته دا سپینه شوی وی چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وزي چې په جګړه کې خېل خواوي له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسي. همدارس د طالبان او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
اوباما زیاته کړې چې راتلونکي اونۍ په واشنگټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. خبرونه لمشال اډوس خاوري. سپین ماڼۍ ویلي پرون چې امریکا به راتلونکي اونۍ له پاکستانی وزیر اعظم سره په واشنگتن کې د پاکستان د ټیمو ستو د حفاظت په اړه پراندیشنو بحث کوي. دولس مشر اوباما انتظامی اندېښنه څرګندوي چې کېدای سي پاکستان د وړو تاکتیکي ټیمو ستو د جوړولو په درشل کې وي چې د وسوالو لاسو ته به د دې د لوېدلو مخنیوي ګران کار وي. برخانی ویا چانس ورسپانې پرم په راپور کې ویلي چې امریکا پاکستان د داسې توغندیو له ځای پر ځای کول هم را ګرځول غواړي چې تر خپل لوی حریف هند اخوا ته هم رسیدلای شي. په همدې خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ د یو تړون امکان دی چې د شمی وسلو د محدودیدو په بدل کې پر پاکستان اټومي ټکنالوژي ته د لاسرسي لپاره بندیزونه نرم کړل شي. خو د سپین ماڼۍ ویاند جوش ارنست د پاکستان د اټومي پروګرام د محدودیدو د تړون امکان په داسې حال کې د کم ارزښت وړ وباله چې د ایران د اټومي فعالیتونو د کنټرول لپاره د اوباما انتظامی پر تړون بحثونه روان دي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایا ګیس نلیکي غځولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیل او ګیس وزارت بیان وايي د ایل ان جی مایا ګیس د پروژې تړون په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاهد خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. بیان وايي پر دې 1100 کیلومتر اوږد پایپ لاین به دواره به امریکایي ډالر لګر شازي چې روسیا به په غاړه اخلي. دا نلیکه به تر 2018 کال پورې جوړ کړل شي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شام او نورو سیمو کې د اسلامي سختدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د یو پراخ بنسټ ائتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی. نوموړي نن د قزاقستان په بورابې ښار کې وی خبري غونډه ته ویل چې روس له سعودي عرب، متحده عرب امارات، اردن او اسرائیل سره اړیکې نیولي څو د ترهګري پر مخنیوي بحث ورسره وکړي. نوموړي پر ټولو هیوادونو ژغ وکړي چې د بغداد د معلوماتي مرکز په کار کې ځانونه ورګډ کړي چې د روس، شام، عراق او ایران لخوا جوړ شوی دی. نوموړي په شانګ پر اسلامي دولت وسلوالي ډلې د روس پوځي بریدونه وسایل او زیاته کړه چې د دوی ځواکونو موثره نتیجې ترلاسه کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه او 1.3 پیسې خرڅول کیږي او په 1.3 روپیه او 1.2 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.78 روپیه او 1.2 پیسې او په 1.78 روپیه او 1.3 پیسې. یو یورو په 1.09 روپیه او 1.5 پیسې او په 1.09 روپیه او 1.5 پیسې. یو ریال په 2.8 روپیه او 1.8 پیسې خرڅول کیږي او په 2.8 روپیه او 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 2.8 روپیه او 1.5 پیسې او په 2.8 روپیه او 1.8 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 2.5 پیسې او په یو روپۍ او 1.3 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 2.2 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.3 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پیښور او بنو کې موسم اوچوي او کوټه کې به خال خال وریځي وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 18، بنو کې 10 او 19 او په کوټه کې 20 او 42 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال موریدو د مشال ریډیو دی پر روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې په 9 نیټه د پارلیمان مخې ته د احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ به د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواهش کوو چې سبا نور د فاټه خلته سو د زناور په کتار کې ما چوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې د راتلونکي کال تر پایه به په افغانستان کې 9800 سرتیري پاتې کیږي.
We will work with allies and partners to align the steps I'm announcing today with their own presence in Afghanistan after 2016.
او زمنګونیزه خبرونه پام کاوه با هم
او بیا یو بل زمیم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوال
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم غړو به موجوده د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روان میاشتې پر 9 نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د غسیمو د عیني حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناشته کوي. تیر مازیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو ویل د احتجاج مخه پر وفاقي حکومت فشار چول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث په دغه اړه نور معلومات راکړي.
دغه پریکړه تیر ماجیګر په پیښور کې د قبایلی سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یو غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغه غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد ته مونږ کم سم 15 زره خلک بوځو چې هلته احتجاج وکړو د پارلیمنت مخې ته به مونږ خاموش احتجاج کوو او مونږ به هلته د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته دا خواست کوو چې صاحبه نور د فاټه خلک تاسو د ځناورو په قطار کې ما اچوئ عدالتی نظام ورکی او دا پښتونخوا کې شامل کی.
هم د اکتوبر په یو کم دیرشمه نیټه د پارلیمان مخې ته د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو، د دې بندو کمرو نه راوځو، د دې پریس کانفرنسو نه راوځو او برای راه سړکونو ته راوځو. موږ په واضح خوله باندې آواز پورته کړو چې اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې د ټول ملک دپاره نه یو قانون دی، هغوی ته انساني حقوق حاصل دي، هغوی ته عدالتونو ته رسېدل حاصل دي، هغوی ته قانون سازۍ ته رسېدل حاصل دي. اخر موږ قبایلو کومه ګناه کړې ده چې دا زموږ دپاره نه ممنوع دي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت لپاره هلې ځلې توندې شوې دي.
د بلوچستان واکمن ګوند نېشنل پارټۍ ستر سکتر ډاکټر یاسین بلوچ ویلي د دوی د حکومت لره تک سره په بلوچستان کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونه کې بيخي زیات کموالی راغلی او زیاتوي له بشري حقوقو څخه سرغړونه کې د وسلوالو لخوا کیږي او که د حکومتي او امنیتي ادارو لخوا د غندنې وړ دي. په دغه اړه باندې د خدای نور ناصر راپور اور.
د نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ د جمعې په غرمه د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د سیاتل صوبایي وزیر رحمت بلوچ سره ګډ په یو خبري غونډه کې وویل په بلوچستان صوبه کې د دوی او اتحادي ګوندونو د ګډ حکومت تر راتګ وروسته تر ډیره ځایه د بشري حقوقو په سرغړونه کې کموالی راغلی. یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې وویل د بشر حقوق که د هر چا لخوا تر پښو لاندې کېږي د دوی حکومت یې غندنه کوي. تر کومه ځایه چې روان حکومت خبره ده نو پکې د انساني حقوقو د ترپښو د لاندې کېدو پیښې بيخي کمې سوې دي او همدا دلته زموږ مخالفین هم مني. خو له دې سره سره د بشر پر حقوقو تیری که د ریاستي ادارو لخوا کیږي او یا هم د وسلوالو لخوا، نشتل ګوندې په سختو ټکو کې غندنه او مخالفت کوي. ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې ادعا وکړه د بلوچو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا د دوی کارکوونکي وژل کیږي او همدغه وسلوالو ډلې د دوی پر کورونو ورخیږي. د ډاکټر یاسین مخې ته مو د بیلتون غوښتونکو ډلو همدا ادعا کښې شوده چې هغه وسلوال بیا پر حکومتي امنیتي ادارو ورته تور پورې کوي او وایي کله چې دوی پر امنیتي ادارو برید وکړي ادارې یې بیا غچ له عام او بېګناه ولس څخه اخلي. یاسین بلوچ یې په ځواب کې داسې وویل
وہاں پر کیوں عام لوگوں کو لوگوں کا سہارا لیتے ہیں؟
ہمدا وسلہ والے ڈلے چیکل پر امنیتی ځواکونو برید کوي نو ولې د بیگونا اولس ترشاد پټېدو هڅه کوي. هغوی باید په عام اولس کې پټ نسی او هغوی باید همدا طریقه پریږدي او په عام اولس کې د پټېدو هڅه ونه کړي.
یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے.
د نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر ډاکټر یاسین بلوچ په دې خبري غونډه کې زیاته کړه لکه رئیس چې دوی په حکومت کې راغلي بیلتون غشتونکو وسلہ والے کارکون کې وژنی خو د په خبره دوی به هیڅوک هم د ټوپک پر زور له جمهوریت لارې پرشان نکړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پای به په دغه هیواد کې 9800 سرتیري پاتې کیږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیري به د راتلونکي کال تر پای له افغانستان ایستل کیږي او یوازې دومره ځواک به ایساریږي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ساتنه وکړي شي. خو اوباما ویلي دي افغان ځواکونه لا نور وخت اړتیا لري چې په بشپړه توګه د خپل خاورې د ساتنې جوګه شي. په دغه اړه باندې د ملالۍ بشیر راپور اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ولسمشری د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیری یعنی د اوسنی شمیر سرتیری به د 2014 کال تر پای په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به پر اتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نښدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو په تنځای په توګه وکاریږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري، لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینی پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلې دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي.
American forces no longer patrol.
نن امریکای ځواکونه د افغانستان په کلیو کې غزمنه کوي. موږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغه یې د خپل هیواد د امنیت مسؤلین په خپل دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنه زیاتې. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمیر امریکای چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامی قومندانانو پر خوشتنه تایید کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو مشران وایي په دغه هیواد کې دوی ته مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمېر خطرونو سره مخ دي. دوی دا خبره بیګا پر داسې مهال مشال لیډو تکړي چې سور زمخ کې د امریکا د برنو چار وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې اقلیتونو په اړه اندېښنې موجودې دي. په دغه اړه باندې بوریوال کاکړ نور معلومات راکړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه ریپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په ریپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لږکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلي دي. د ریپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسائی مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوې دي. که څه هم د پاکستانی حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لږکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو په خلای کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کارکونکي شیمون الفرید ګیل وای د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لږکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وای
موږ دانه شو ویلې چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوی. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولای. هغوی په سکولونو کې د خپل عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولای. په نړۍ کې د 1350 کلونو پرتلا د بشري حقوقو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقوقو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګلتا ورته نظر لري. نموړي مشال راډیو ته ویل د نورو مذهبي لږکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډیره بدردی په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل سوي وه.
په موږ باندې خو اټیک هغه وخت شروع شوی دی چې څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې دا هغه علاج معالجه نه کیږي. یو کمیونټي چې دی هغه بیروزګار دی. نو نور دهشتګردۍ چې تاسو څه ته وایي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وای که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتلې یو څه ښه شوی دی، خو بیا هم هغه سن دی لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ د پاره یو ډیر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان مشتل شو دي په قتل رسیدلې دي خالي شيغان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کارکونکي سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منګه دلتا ډیر زیات سہولیات موجود دي او وست ریسنتلی زمونږه یو بل ګوردوارا چې دا په خبر کې تاریخ ګوردوارا دا ډیر زړه په دغه اوپن کېږي خپل د جن خپل د مرګ خپل د شادي بیا مختلف تقریبات رسومات هیڅ قسمه دلته موږ سره مسله نشته دي
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوی دی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پیښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بلابل برخو کې د وزیر الله پرویز خټک دغه حکم پر ضد مظاهره شوې دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نوو کسانو د ټاکنې امتحان د بیا خستو ویلو په مظاهره کوونکو کې یو شمیر تر ورځ مشالي لوته ویلي دي په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شو نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو د سیکرټرانو دندې ورکړل شي په دغه اړه باندې غلام غوث نور تفصیل لري
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوی شپږ دیرش سوه ویلیج کونسل سیکرټرانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلیج کونسلو د سیکرټرانو د برتۍ کولو امر ورکړی و خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری یا نائبر ہوڈ سیکرٹری دا پار اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاگی بیا ریزلٹ رالو آگ ریزلٹ کے مونگ پا میرٹ باندے رالو پرویز خٹک سیب آگا کینسل کل
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو مویل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکرٹرانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی
اصغر خان د مردان يم زمنګ دا انټرویو چې په کم بیس باندې کینسل شوی دا نه هغه پرویز خټک سره ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی هغه د انټرویو نمبر دی یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی د انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ٹی ایس او دغه د اشتهار څخه جواز نه پیدا کیږي د پی ٹی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی
خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر مخام مشال ریډیو ته وې چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوې دي او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري
زما هیڅ اختلافات نشته وی اعلی مخ کې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټې چیرمن جوړ کړ په باندې څه اعتراض وکونه کو چې ما ویل زما سره راوځي پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی چې کوم ریکروټمنټ شوی دی نه قانون مطابق شوی خو دا کې استاکورد فالو شوی دی وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دي
په دغه شپږ دیرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلیج کونسل سیکرټرانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د مدني ټولنې غړو سیاسي مشرانو زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دی ختم کړل شي په دې کې زنو ویلي چې دوی دا قانوني مسوده یا دا قانوني مساوده ملاتړ کوي چې د پاکستان پارلمان کې د قبایلو زنوستازو د غسیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جمع کړي دي په دغه اړه باندې فرهاد شینواری نور معلومات راکړي
د خیبر جنسې په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زدهکونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمو نه د اف سی آر نظام ختم کړي شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړي شوی بل حمایت کوي په دې حق له د لوړګي یو تن نادر شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړي موږ د هغه پورا حمایت کوو
مونږ دا غوړو پټه حکومت دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صوبا کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خنډ ګرځېدلی دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیرو په ترقی کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملے کې زم کړی شي او قبایلی علاقې به د تعمیر او د ترقی په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام په اړه په خپلو خبرو کې وویل،
مشر سړی بي هغه به د شپېتو یا اویاو کالو بي یا عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تکا. په کوم قانون کې مشر سړی جیل تکا؟ دویمه خبره دا چې دلته په کوټو کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شي باندې قبضه وي.
او د زده کوونکو یو اتحادی مشر عامر پردی وویل،
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ ځکه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې دی بل مو په پیښور کې دی، مونږ هسپتال د پیښور استعمالو، مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو، مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو. نو دې وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دي چې یو غړ شو. دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنٹیرین دي چې په 67 سال کې بونو بزر مانداس یوخه ګام پوښتنه کړی شوی دی، دا مونږ بیا هم حمایت کوو. کدای اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي، دا د بلوچستان کې لاګو کړی شي، دا د کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دې وی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنٹیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سواد په منګور خار کې د خوراک د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د غیر سرکاري ټولنو په مرسته یو غونډه وشوه. د غونډې ته په وینا کې د دغه ادارو مشرانو ویلي دي چې دا وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه ترلاسه کیږي او دغه شانتي د آبادې په لحاظ سره شپېده فیصد خوراکي توکي زیاتول پکار دي. زموږ همکار نیاز احمد خان هم د سیمینار لورغلی وو، موږ ته راپور راکړي.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلک د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړیږي.
څومره چې خلک په زمونږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي، هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي. نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمیدل، په هغې کې د وزن کمیدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي، یا د 50 کالو نه کم ماشومان په مرګ د خوراک د کمی د وجې نه کېږي.
د لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوي وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% په خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که موږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافي پوټینشیل دی، او هغه علاقې کې که موږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه موږ پوره کړی شو.
په دغه موقع د خوراکي توکو خوندي ساتلو او ډېرې مودې لپاره استعمالولو یو شمېر ستالونه هم لګېدلي وو چې پکې سبزیانې میوې ایښودای شوې وې. په دغه کې یو ستال لګوونکي نور نبیا وایي،
مړه چې موږ سره شوه یا ټانګو چې کم شو، چې کم زموږ دلته کې ټانګو ډېر زیات ارزان یادېږي که نه، نو ټانګو نه هغوی جیم جوړول شي، د هغې نه هغې شربت جوړول شي. دغسې چې زیاتره زموږ زنانو ته ټماټر کې ډېر زیات مسله راځي که نه، چې لکه دې سیزن کې موږ سره ټماټر شته خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډېر زیات ګران دي او هر یو کسی نشي اغېستي. نو هغوی ټماټر چې دی هغه ضروري نه چې کیچپ ته جوړ کړي، اسانه طریقې باندې هغې نه هغې پیس جوړول شي، چټنی جوړول شي، او بیا چې کله سیزن ختم شي نو هغوی هغه سیزن کې هغه استعمالول شي. کم از کم 30% د خوراک کمی په دې طریقه باندې موږ پوره کولی شو.
د سیمینار مشر میلمه د سواد ضلعي ناظم محمد علي شاه او هغوی په دغه اړه وویل چې سواد کې د خوراک وسیلې ډېرې دي خو په ښه توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي.
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي خو دا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي. صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی.
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوي سیمینار کې د پاکستان او سواد خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې او پکې دا خبره په ډاګه کړې شو چې د کروندیز مکه ختميږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دي او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اردن گدرنگ شبیلا په پختونخوا کې د ماسپخین درنې بجې کېدونکو د احمد شاه زمينه او مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته راته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوم.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد روان میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې دي. تېر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شي. په اسلام آباد کې د کچا آبادي د اوسېدونکو لپاره د مبارزه کوونکي ګوند عوامي ورکرز پارټي مشران وایي چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا اسلام آباد پولیسو او انتظامیه ته د کچا آبادیو په ضد د ګام نه اخیستلو پر امر سربیره د کچا آبادیو بېوزله ولس تنګول کېږي. د دې ګوند یو مشر ډاکټر اسیم سجاد اختر نن تر هغه وروسته مشال راډیو ته څرګندونې وکړې کله چې پرون پولیسو په ایټن سیمه کې پر کچا آبادي چاپا ووهل او ځینې کسان یې ونیول. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه د 9800 امریکایي سفیر پاتې کېدو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه ستایلې ده. پر ماښام اوباما په خپله وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي، نو ځکه د 2018 کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیري ساتي. امریکای ولسمشر اوباما ویلي له افغانستان د بهرنیو او امریکایي ځواکونو وتل یوازې په هغه صورت ممکن دی چې وسلوالې خواوې له افغان حکومت سره سوله وکړي. نوموړي زیاته کړې چې راتلونکي اونۍ په واشنګټن کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو پر مهال به پر هغه ټینګار وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. سپین ماڼۍ ویلي چې امریکا به راتلونکي اونۍ له پاکستاني وزیر اعظم سره په واشنګټن کې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه پر اندېښنو بحث کوي. پاکستان او روس له کراچی تر لاهور د مایا ګیس نلی کې غزولو تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان د تیل او ګیس وزارت بیان وایي د ال ان جی یا مایا ګیس د پروژې تړون نن په اسلام آباد کې د تیل وزیر شاید خاقان عباسی او د روس د انرژي وزیر الکساندر نوواک لاسلیک کړ. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې ماسکو په شاو نور سیمو کې اسلامي سخدریزي او ترهګري د مخنیوي لپاره د پراخ بنسټ ایتلاف په جوړولو کې پرمختګ کړی دی.
مهم خبرونه مور د اوردونکو اوس اردو اسلام آباد ته چتر زموږ همکار سراج زهیر ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل اداري د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینه او زنانو ته یو شان حقوقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي. اداري وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله. چرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کيو خو ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی، نو بلخو د هغه په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستي ودونو په حق لا سکار نه دی شوی. اداري زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسي پالیسی مخې ته راوستي شي چې په قانوني توګه سرتګلارا وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي. اداري وایي چې د دې مسلې د حل هم دی چې زنانه او ماشومان نو تا داسې پروګرامونه ورکړې شي چې په دې کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او ریواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پانه خپل اداري پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلي او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوي ځانوجون کې حمله کې ځینې خلک مړه او جوبل شو. نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود نه و. درې مخ کې لیکي چې د دې نوړاندې هم ډیر غازی خان کې لوی دماکي شوې دي. دا رنګ د پنجاب نور خارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اٹک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتی را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اٹک د خیبر پښتونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خروستو پته ولګېدا چې دغه خلک د اٹک او پنجاب د نورو سیمو وو. اخیری کلی کې چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوالو چارو ته. اوریدونکو، د پاکستان نن ورځ پاڼې په دا هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوارو ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني او امنیتي چارواکو د اقداماتو په اړه یو راپور خپور کړی دی. بیا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بیلابیلې وسلواله ډلې پکې فعاله دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو د دغه خطر پر وړاندې د پاکستاني مقاماتو له عکس العمله داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډیر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملی کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې لفال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي کې د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي. د زیات خطر خبره د یاد ډلې د فرقیز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حمله وکړي. ورځپاڼې دا خبره د افغان چارواکو د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همدارس د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې ورستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوې دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همدارس په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وخوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عربستان د بچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعهد او دغه د مرستیال ترمن د واک د ویش په سر پیدا شوی جنجال او ناندره او تکتن کړی. لیکنه وایي په خوابه د سعودي عرب د کورونو چارو اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګي دا هر سبا مبهم او پیچلی و. خو اوس د هر څه ښکاره شوی دی. د خبریال ډیوډ اګنیشیس د راپور مهم برخې نجیب عامر وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیشیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او دغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویا کرن پاچا سلمان له واشنگټن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگټن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وا چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنگ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع د نچکارۍ یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په سیر د سبون غښتون کړي. دا سوال کېږي چې نوموړی د امریکا د لوی شرکتونو سره د خپل اصلي پلانونو په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړې چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصيلي ملاقات کړي او هغه وایي د شاهزاده شہزادہ تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شہزادہ محمد بن سلمان نیوکه کون کی بیا وای چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نو موړی په یمن کې یو ناکام او ګرانبیا جنگ پیل کړی دی. دوی وای د یمن جنگ القاعده نور پیوړی کړی او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستي چې د سعودي عرب لپاره د هم د یو فشار حیثیت لري. دا واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص سلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې ځکه چې سعد الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
د نجیب امیر راپور هم اورېده اوریدونکو. اوس د فینانشل ټایمز رسپانې یو راپور ته راځو. په دغه راپور کې د لزګونو مرکو پر اساس ویل شوی دی چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلو هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورسپانې لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال اتلاف د دې وستورې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي خو د تیلو سوداګري بې له خنډه روانه ده. د دغه لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل نه.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو لاره د خپل وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې د دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي خو له یو ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو لس میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره له لسګونه شامه او سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړې دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4000 تر 40000 پورې بیرل تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې یو نیم میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستی ول او وایي له دوی سره بله لار نشته ځکه چې د دوی انقلاب د بې وزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2014 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردون کو سوخ شوی دی زموږ د ونیزي خوندور خبرونه پام کوا د خبرونه تاسو د پاره امان الله ناصر ولاند کی نورځي چې خوانته وخت
پام کوا
خبرونه او فریادونه
او
السلام علیکم ګرانو قدرمنو دردمنو پریشان سرگردان او اوریدونکو داده او بل سرگردانی یعنی ګورګین مرچکه هم د نورو پریشانیانو سره راو رسیدو خو بیا هم په دې هلیو چې رینجرز بس غلولې نه یاست پولیسو به ډبولې نه یاست نیب به راځوړند کړي نه یاست ډاکټرانو بس پخولې نه یاست کسابانو به حلال کړي نه یاست د هوټلانو روټې به ګډبډ کړي نه یاست دوه نمبر حاکمانو به شکولې نه یاست دوه نمبر وکیلانو به تیرستلې نه یاست پارلماني غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلې نه یاست نرسیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راګیر کړي نه یاست بی سور او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي نو ګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي ویده قومونه له خوبه را بیداره کوي ضمیرونه راویښوي قومونو ته لار ورښیي او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نورو وخت هم ورخرابوي او دماغ هم دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تی ګډبډیشن کې تشریف لري د توتکۍ چکر بازی سره ناس دی ورشي نیخ پنیغه
ملګرو زما خوش قسمتی دا چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزل لیکلې دي دوه لک کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلې دي خدای دې مې غاړي نه بندوي د درواغجن لکوله درې کدرې نیم لکه افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلې دي وادي سړی بیل ادب بل کار کړی نه دی کوي دو کويخ کپرکشکی ویو او کپا بس کی کپا سیکلو کپا پخو کپا دسترخوانو کپا دسترخانا کپا باتروم کیو کپا واشروم کی کلم پلاس کی دا ادب خانه ور خراپا اولا دا دوی نمدی خاغلی تیس مارخان غرابی سیب سر ممتاسو تا خراغلی وایو
ازا تا خراغلی را تاویلی زبا یو تازه پستا غزل چی او سو سامدو شو اگه بدر تواورو
نه نه سر تا لگ سبرو کا لگو دریگا کنا
خدا دی ولاړیم کنا بلکې مون خوچ ولاړیو
زما مطلب دی یواری به مرکه وکړو بیا به غزل راته واوروي
یار بیخي سخته غزل راغلی وه او ته خبره یې ماته چې غزل راشي سچویشن می خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کیږي
اخه غرابي صاحب ما اورېدلی دي چې د افسانو نوی کتاب دی راغلی دی مارکیټ ته څنګه شو
یار دا سیال دے باندی چی پا بلیک کی خرسی چی راشی بس گرم گرم خرسی کی دا نومی دا خلگو دیر خواه خواه
سو نومی او؟
دا انگورو پا باغ کی نیول شوه عاشق واہ سار یو فیلم والا را بیتر اثر کردیدم وی داستا یو کتاب چیم بل چاہتا ورنکی ٹول با پا مونگ خرسوی
کمال دے پا فیلمانو او ڈرامو والاو کی دوم را دا ویزوک چی کتابو نوائی؟
نه نه ده ویلو ده پاری نگواری
نو بیسا پا کوی؟
پا اصل که ده فیلم ایرو یو لیوانه شاعر ده انجیلی بیو فایی ورسر وکری نو ده بیا نور پسی لیوانه شی اوز ده فکر وکر چی یو شاعر شی بیا لیوانه شی بیا لگ نور لیوانه شی بیا نو ده خبره شی ده سوکی
فضل سوکی؟
بیا ده خپلی لایبریری تا اور روا چی هغه ده لایبریری ده سوزلو ده منظر ده پاره زما ټول کتابو نواخست
او لیونیا کتابو نه ده ټول او سیزل او تا خوشحاله
وام خشو چی وسوزی ده پختو کتابو نوائی سو چی ویلی نو ده غالبا وای رقیبانو تا می قسم جور ده چی پا مارکیت کیو دانه کتابم نشتا ټول خرشو بعد خوب اغا وقت وای چی پا کوری پا کی خرسی ده تراغه به بیا بلا بده هغه وخت وای چې زما په دې دردمند کتاب کې چلے به خر
نه نو چلے به خو بیا هم در پکوړو خی وی کنه
ولې غورست چې مچان پر راټول بیا به رقیبانو راتول چې دا غزل دې ټول مچان وسټ
اخه تاسو لطفاً دا راته وایس چې تاسو شاعری کله شروع کړه
تپوس مکوا، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان میو، روپے به می گټلی، پکور کی به می عزت، د باندې به می خدمت. بس بیا زلزلہ راغله او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه.
د زلزلې او د شاعری به څه تعلق ده؟
بس چې زلزلہ راغله، یو خخت له چتر ایله شو او عین می پر دا ټیک ما باد ولګید. زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بند وو. بیا به هوش شو چې سترګې می را خلاص کړي. تک تور پر سخرنه نر سره تا ولاړ، د ټوخي شربت په لاس کې، ما چې ولید ما چې ول جامو ساغر په لاس کې دي. بس غزل می ولیکل.
نو نو تا پاغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل؟
خیال می شاعرانه وو، خاص داسې ښکار کېده لکه شاپیره. که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم.
راضی دي، خدای را اوسته ده. نو
یو خوا شباب بل خوا شراب پراته دی، یار کبابم بی صاف پراته دی. زکه خلار رانه و رکه و رونو گرزونه لوڑ نن پر کتاب پراته دی. بس دالته و بوت را لی تو تکو او خاص می پر دی تندیو لگی.
بوت؟ دا بوت بیده چاو؟
دا غینار چی دا سڑیو کنه.
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره، بس شاعری دا شروعه که.
نه نه پا دی نیمشتلی چی ما شیر جوڑ کرده و خواه پا دی با دولا وای دا خزا دا کار را باسی با سر را خیجوی وای ستا چی دی خانه خراب مخا مخ لچنگوش نشا پیره جوڑه که وای ظالمانو خیش دنبی مونی دلی نوی شاعری پا شرابو نیکه. هلو ها کم زای سوٹ رکان دی سا؟ رکشی امش دی؟ درالم درالم
چر تروان شوی؟
یار یو سو ترکان داگلی دی سو رکشی دی زم چی دیاری و لگو.
دا چیش دیاری؟
دا در ترکان و رکشو شاید تا شیرون ندی ویلی. های های وای دا دی دریورم یو عجب زندگی دا، یا یخون دی او یا بیا گرمی دا. او بیا ما یو زای فرمایلی دی چی غریبی ده گزاره کوا، پیسی خونش تا جتکی کدی پا کار دی اشاره کوا. او بیا یو بل زمیم فرمایی دی دی ده بی وفا یاری ده مزده سوالی.
اوهو داو شایری ده لک شرمو که لگایا وکا.
ای زمالالی ای زمالالی وی شرم کود بیخی خود ده نس کافر روطه غواری، روطه بیا دیری پیسی غواری او پیسی بیا ترکان او رکشی غواری. زم چی دیاری و لگوم کور تس زار و رو رسوم، کنی ما خام بیا بیگم سندل پلاس کرا تا و لاروی ده دی بچه پلکوی اوز ما بسه تکوی. لارم ده خدای پا امان.
نوگرانو او دو نمبر شیرزده آوری دونکو او سیده زو ستودیو تنشن تی گر بلیشن تا چرت چی جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمون ده طول جانان حکیم بخمل جان ناسته او ستاسو دستون زو حل در خوی تاسو او حکیم کتمل بخن غارم حکیم بخمل.
حکیم صاحب حکیم صاحب سڑک میں ڈیر کنجوس دی، امنے میں بازار تب آئی نہ چکرا کبھی او نہ شاپنگ.
آگا موسوس را گلی ہو دگا شکایت کاو وای ز جماداریم خزمی چمون د ٹھیکیدار د خزی کی ناس په کوارٹر کی دا چمون د ایٹ کوارٹر کوي پاخه شلغمی او دا خوبونه د مرغ مسلم کوي اون تو سی دس می جامات کیتے جاما.
حکیم صاحب حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن که په انو جیب راڅه یوړي یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه، هغه ګنټکه په موس اوس راغلی وو دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خو ږدي. دروغ جنه له جیبه دې د درو سی ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان د نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې میا
یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچی زما نوم حکیم بخمل دی، تندي ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتینه دی دال خور چته پرده.
حاکم صاحب حاکم صاحب وم د سړی می اول چونی وی ما به گر سره بدلی پر جوړول را واړه وا چونی را وړې می دی دنده را واړه وا چونی را وړې می دی دنده اوس ک کری سپرا سو یو رشته هم دستا باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنگونو او غیبتونو گنجای ترې نه جوړ کړو چې خزه جنگی روي سړی به گنجوي روان به پرتړوي پسټ کې به بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي پس وچونو کې به روان دي لډي لوي او پام کوه پام کوه چې خزه بچتی و او کلمند وي نو خاوند به ولي گنجوي او پام کوه پام کوه او د گنجه خزي پام کوه
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د دې اسمان د لاندې خدای بیا ولې لګي دې د دې بچو خون زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
چو خون زیدے
ځوان شرمېږي فوټو پکت میړنې دې فوټو پکت میړنې دې مکتب څنګه مرشه.